السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دا اور پسیخ پرونه د ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته چې په ژوندۍ بڼه خبريږي ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې سولې د پروسې په لړ کې د مختلف خواو ترمنځ د اختلافاتو په اړه له میلمنو سره بحث اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت، ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال او د نړیوالو ځواکونو د یو لوړ رتبه قوماندان په شمول یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړي دي او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې مشتې د لشکر محمد ډلې د جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رنډي جارج نن مزار شریف ته لاړل. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړتبه پوځي مقامات به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنی د پخوانی قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتی ځواکونو او د امنی قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوې. تر دې شخړو وروسته دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غوښتنه کوي چې شوې موافقه عملي کړي. د کونړ ولایت په چپیدری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې دي او ځایي خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. د چپیدری یوه بې ځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپیدرې له سلو بې ځای شو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپیدرې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځې نه تر یکشنبې پورې خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره دواړو غواړو ته شاوخوا 1.5 کسان وشل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی ویلي دي چې دواړه ډلې بیا له یو بل سره د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن ښار کې پر لارویانو د موټر د خېجولو په جرم په عمری بند محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شوی. د هولینګورت سترې محکمې 10 کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي 10 کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو اس بي څخه په بهر کې تروسي ډلو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمګاډي له واګون سره جنګوي او بیا یې په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو ورخېجوي. په دې پیښه کې د یو 3 کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه 21 کسان ټپیان شوي وو. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤول بللې ده. د اسوسیټ پریس اژانس د هغه پرېکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. د پریکړه لیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او ځانوژونکي حمله چې په نتیجه کې د هندي ملشو څلوېښت سرتیري وچل شول او زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې تروریزم د دې پیښې عاملان، تنظیمونکي، مالي تمویلونکي او مرستندویان باید مسؤول وبلل شي او عدالت ته دې راکاږل شي. وروس لا غي چې هند د سټلایټ زدي او وسله پر بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغول د امریکا د متحده ایالاتو لخوا خبرداری ورکړ شوی چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ویشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې راټولېږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د دې تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
آزادی پچپوک در امواج آزادی احمد شی بریم له ظریف نظر سره مو پلی خبرونه کې هر کله کوو. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي خو هڅه کوو چې د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخله میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د حکومت دا ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد ته وروغوښت. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د صدر اعظم د خبرو پاړه وویل.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروند کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. ښاغلی باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوژ وشي، بیټسمن تیر پاسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګیرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګیرینی له دې پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي.
The European Union has always been at the sides of the Afghan people.
دا وای اورپای ټولنه تل د افغانانو ترڅنګ درېدلې او لسولې امنیت، بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد لپاره مختک پرته بل اجنډا نه لري. موږ به د هڅو ته دوام ورکړو. لخپل نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅه وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د دیموکراسي خبره کیږي نو د شاتګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوی دي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. یبی خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامې ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کېږي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سولې به څرنګه شي؟ پر خبرونه کې لمل منو سره چیړ.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، بر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله زم در میلمانو هر کلی کوم لمره باورشو همدرد صاحب. همدرد صاحب، تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروري ده. کله چې پاکستان داسې خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې ته رارسي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بیخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده. که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب، تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې، خو دوی ظاهری خبره ده، ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولای شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل، دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامی مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي. د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه دېرشو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې، دغه د پوځ اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان لپاره یې لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړي. نور خو خبره موږ ته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د د د د ورانولو لپاره، د افغانستان د اردو د منځه وړلو لپاره، دلته د اختلاف ته چولو لپاره، د مختلفو ډلو د روزلو لپاره، د هغوی د مشرانو د حمایې لپاره، هلته د کمپونو د ورکړې لپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي. دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کرنل امام او اسلام بیگ او فرمان مشرف.
که چیرته داسې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسیون چې د سیمې په سطحه یوه اجماع ضروري ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطحه اجماع به څرنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه، جناب شیبر صاحب، اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله، منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډۍ هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروع توګه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي، او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپلې ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزي قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپلو پښو باندې درېږو، چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې، یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب، دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو، په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار نه دی کړی، یعنی په ګاونډۍ هیوادونو، په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخیرو کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي، لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
همدرد صاحب، دی موضوع در قسمت دوم زیاتر میخواهیم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، در این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگر اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرائیه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود. اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران بین المللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بعد دوم بعد منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح هست، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنه، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و نازی پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش‌های پسین حفظ شوه، که بس انتخابات هم یکی از ارزش‌ها و دستاورد هاست. این دو تا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث‌های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب مننه. البته میسم صاحب دی افغانستان دی اجرایه ریاست مرستیال ویند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د هغوی هم افغانان ګڼل کیږي، هغه کسان، هغه سیاستپال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، په دې معنی کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. تا یو بل مسله د سولې په اړه داده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
همینجا میسم صاحب همین مسئله بله میسم صاحب همینجا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه، این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسم اون طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان افغانستان هم فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع است و اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم است، دیگه شم کل چیزا هست. اینمی باید صحیح تفکیک شوه. صحیح چرا تعداد زیاده از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیون که او موقف را میگیره. البته شماره از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله کنه.
منظورم او سیسه، منظورم سر حکومت موقت است. سر حکومت موقت، کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگه پاش سعیس کلشان یک موقف میگیرن، منتها در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شوی گپا را هم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن. سعی
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت هست، کسانی بیرون هستند، تقویه کردن. اما رئیس اجرایی دیروز به صراحت به این نکته پرداخت، حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بیم تعریف کنیم که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و ملی باشه، در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدرد صاحب شما عین سواله، یعنی در افغانستان همی سوالا یک کمه که گدوت میشه، مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه. منتها سوال اساسی سر زمیست که این همی حکومت موقت کلمش نمی روزا موت شده سیب، یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبا صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم، دو تقسیم شده سیب، همی چی مانا داره؟ هم در سیب
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن، و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفتم میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است، اینا را قناعت دادم میتونه امریکایا و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت ما فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. ما فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. یکی سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میاد، اینا را قناعت دادم میتونه گفتگاه پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد ما فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا در پیندی و در اسلام آباد، در پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دسانت شد، صادر حاضر شد امو رقم در دوها و در دیگه جا برای ما جور شوه به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قبول نیست.
تشکر هم در سبیان دستان دم ترجمه بکنم که یعنی کتی پاراشوت آمدن یا کتی تیاره انداخته شدن تو مانا میتبه خیلیم به زبان
بله
در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
حکومت‌های سابق
بله پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شیبر با اجازه بریم دیگه به شنونده محترم ما یک اعلانه کورتا. آقای شمشاد
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-1245-01.
بله داش میری زام تکرارم کورنیش میری مودی 0909 نظر سے برو رو دا 0909 203540 بلش میره دا 0908022 255 او نړیوالش میره مودا 00422211240501 او ریدون کو ته مخه کو یا و ریدون کای پلان کرا سره دا مهربانی وکیا سریب سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم تکیم لکبن هیله کوم چې زنه په دې تفاران نه لې چې ته دوه مخ چته نه لې په مخ دې مخ پر شازو موقت کو نه در شازو هغه دره ها سرتری وشیر د وچ ولسونه د جهان د مخ پر وړاندې مخ په لور دې نسته وکړه ته هازو نور له خپل سره کې نه مشوره کې مخ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره ته تر کورونه په امریکا کې اوسېدې ته دې هیوا د هیینه مخ دې منو نه تفانې دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په باره کې بڅ نه وایو دی او
څنګه ما پریدنا پریمې دا یو مې ته پریدا کړم
مهرباني
دا تاسو ښه جیب خلک
نو خو دا مشخص خلک چې ته یادوي
بله مر خبره نه ده
بله مهرباني
موږ باید په انتخاباته حرکت وکړو نه په موقت حکومت نه په انتقالي دوره نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي اتلس کله مخ په موقت حکومت وکنه و انتقالي دوره وکنه نو دا مشکل ولې حل نشو او یو خبره بنه طالبان ولې د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي چې د بهرانیانو سره کوي طالبان خپل واک نه لري امریکا او پاکستان اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي بل دوی کې د هغه افغانانو سره دوی خبرې کوي چې هغه افغانان نه دي هغه نمونه د افغانان دي ټول عمر دغه دي او څلون کای دغه دي
نو په لوی لاس سره خبرونه کې مبارخ را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوي ازری په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
شیبر سے تا دا نظر سے دا محترم مومنان دا سلامونه احترامات وړاندې کوم نبیل صادم د کونړ ولایت نه
مهرباني
زما د همدر سره نه دا پوښتنه دا وڅې د مونږ او تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غوند امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنې په غدا باندې ولاړ دي وچیر د امریکا د طالبانو سره د بردی تر شا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پای په ګډه ول هو د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي نو آی امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي وچیر د دغه توافق ته د امریکا په ګټه وي.
مننه ستاسو له پوښتنې بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه سروان صاحب تاسو سره شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب ته فهیم نورانی نه بینایم د لغمان نه زه خو د عمران خان خبرې په کلکو ټکو سره غندمه د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي او د فکر کوم په دې کې نه اجرائیه رئیس کوم واک لري نه ولسمشر کوم واک لري چې امریکا وایي هغه څه کوي او بل خبره دا ده زما په نظر کچیره په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درېږي شي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامی اردو دی همدغه اردوی نظامی ځواکونه دی همدغه ادارې دی همدغه نو څه فرق کوي د کوم ستونزه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې اسمر بنو کې.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاس سره په تماس کې ټول مېلمنو او کارکوونکو ته شراغ لاسته
مهرباني توخی صاحب
د موضوع په حق کې خو موږ داسې ویلی شو چې البته د افغانستان حکومت او سیاسیون په یوه خوله نه دي، یو څه وایي یو بل څه وایي، او په دې حکومت باندې نظامي فشارونه هم ډېر دي. نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت پیشنهاد کېږي، دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري. نو امریکا موږ د 10-12 کاله وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډېر فرق سره لري. نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي، هغه یو اټومي قدرت موږ له وخت وینو، او زموږ حکومت په سیاست کې په ټول وخت کې د 40 کاله د دوی پاکستان ته دا وعده دی هیڅ اقدام هم نه کړی، د کله په توغندو ولي کله سیمه خاردار وباندې دغه کې. نو دوی فقط یو دوه درې بلوڅان دلته ورته روزلي وو، هغه په عینومېنه کې هغه ورته لالو ځای پر ځای مړه کړو. نو د دوی سیاست د هغو په مقابل کې بالکل،
یعنی د پاکستان د پاکستان له قوته پرته ستاسو سوال، یعنی تاسو خو ویل چې پاکستان ډېر قوي دی، ستاسو سوال څه دی توخی صاحب؟
سوال خو مې له محترم مېلمانه څخه دا ده چې موږ دا ګمان ده چې آیا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو ده که د افغانستان د حکومت ده؟ نو کله چې امریکایان د طالبانو سره پرېکړه وکړي، آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا دا چې د محیط پر چم باندې ورته ووایي هغه د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي؟ دا د ټول وطن
توخی صاحب تاسو بله توخی صاحب زما خبر اوري بله توخی صاحب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخه کوه، ازادي په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو مېلمنو ته مو سلامونه. نصرت الله زنه ستنیزه ام له هرات ولایت نه.
مهرباني ستنه سي.
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو، سره له دې چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان وویل چې دا د شخصي نظر او سم تعبیر نشو، ولې دا خبرې بې څه هم نه دي. حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې کېدای شي بعضې خبرې یا توافقات شوي. سره له دې چې امریکا هم وایي موږ په دې اړه خبرې نه دي کړې، او طالبان هم وایي موږ خارجیانو ته دا صلاحیت نه ورکوو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او یا پرېکړه راسره وکړي. اوس خبره دلته ده که چېرته رښتیا دا د عمران خان خبرې دغه چې د دوی شخصي نظر واوسي یا هوایي خبرې واوسي، نو طالبانو ته ضرور ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې اسونو په دې اړه باندې عکس العمل وښوده او دا یې وغندلې، دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي، او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وایي هغه امریکایانو ته دا صلاحیت نه ورکوي چې له موږ سره خبرې وکړي، نو پاکستان ته هم نه ورکوي. او که چېرته دوی د دې خاموشي اختیاروي او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي، دا څه معنا ورکوي چې کېدای شي د فیصله د طالبانو د زړه خبره د عمران خان له خولې را ووته، عمران خان له خولې را ووته. اوس نو د موږ غوښتنه همدا پوښتنه دا ده مېلمنونه، آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا د شخصي نظر ده، او که چېرته دا په اصطلاح موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفن بل څه وایي اما په باطن کې بله معامله پټ روانه ده؟
مننه سنګزی صاحب. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازادي په سپورت پروګرام دی.
بله بفهمید.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. شبر صاحب جوړ بخیر؟
مننه سلامت.
خوشحاله اوسئ صاحب الاسلام کوچه د رپلی کوم د ننګرهار نه.
مهرباني خبره کوئ
شبر صاحب. شبر صاحب خبره مې دا غلط چې دا مېلمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان نه وزه اشرف غني نه ویلي دي چې زما برګي
او تاسو پلان کې اسمه مهرباني اور
مهرباني خوشاله اوسئ. نو اوس اشرف غني چې کوم خبره کوي چې د خپل واک باندې داریږي، نو د 200 میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت ته ورکول کیږي په کال کې، نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورکول کیږي، نو دا خو د امریکای له خوا ورکول کیږي. امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غني هم امریکای روزل د درجهګل د افغانستان خلکو لپاره ولس مشکل په نوم باندې. نو
وکوچه سر خو زاستا ارقام سم نه دي. 100 میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي؟ دومره پیسې نه دي. څلور سباندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پوز لپاره. مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوه سړی په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه.
ما عمر کوم دورم بر شما ما دوستای محترم
بفرمایئ
مهرباني.
ما کو تا یک پرسش مجبور است که مطرح بکنم خوکان جواب داشته باشیم در موردش. اون چی میگیم دستاوردهای 18 ساله است، 18 ساله، خدا کنه صحبتای ما غلط تعبیر نشه، ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی سیستم 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این سیستم 18 ساله ناکام شد، چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است، هیچ وقت جوابی را به دست نیاوردن ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان سوال کنه که این آدمای کمی جه هستن یا دیگرا، آیا بر ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیزی نداریم؟ چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود؟
سرش سب محترم، د ازادۍ په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي، تاسو یې هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي.
ما یک نکته حرف میکنم برای شما، شما اجازه بدید. حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه، خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هستن، خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن سیاستمدارای داخل افغانستان. آیا این را قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بدبدر
کردن.
نظر شما هست، شخصی نظر ده میسم صاحب پر برخه که به روز توضیح داد که څنګه نظر سب نور و میلمنو ته
میهمانو مراجعه میکنیم. اول میسم سب شما سوالای رسمی را جواب بدین سب.
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است، وجود داشت، همه تقبیح کردن و این را مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر امیست، تمام شهروندان را تقبیح کردن. یک مسئله گپ دوم حکومتی موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که اقتداد از شهروندان اشاره کردن. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که به تاریخی تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازم داریم و انشالله او آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورد های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است، به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، من مطرح میکنم تنها دستاورد هایی که در عرصه رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورد نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح، یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستاب پیدا کنه در این سطح کلان که امروز فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگان راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اون امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه، طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما ایره داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ من فکر میکنم نادیده گرفتنی دستاوردها و ارزشها ای یک شاید یک دیدگاه خوب نباشه و ای ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایی نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایی و انعطاف لازم داره. اگر انتقاد بجا و سالم است طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایی و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم، اما دستاورت هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیسم سب اوار بشو همدرد سب تا همدرد سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکلی یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرالا چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی، یعنی کشر تا ستاسو چه فکر کوی چه ولی
ډیر مننه. لومړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه یې ویلي و، اټک صاحب نه، د کونړ نه یو دوست و، نابینا صاحب، توغې صاحب، نصرت صاحب او کوچای صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه یې ویلي و. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان ایسای ډېر داسې کسان چې دي هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي، دوغوی کورنۍ، دوغوی د کورنۍ غړي چې دي هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغني برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ایسای پې خبر شو، دی یې ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ته وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښود چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ واټ کړل، دلته یو ډیر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسېدلي دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دې نه، بیا به منځنۍ آسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان روزل کېږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوې وه، تر سل میلیاردو ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تېرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیې مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه یو تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیفه دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی راتلونکي لپاره موږ په جنگ
کې یو. یعنی او بخشه کده دي دو نور اوریدونکو خبرې تراشو، اټک چې لقبول ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه، که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري. په دې برخه کې څه توضیح ورکړئ
جناب شیبر صاحب؟ ما مخکې وویل که چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره په راتلونکي چې افغانستان حکومت په راتلونکو کې د سور په میاشت کې لویه جرګه لري مشورتي، د هغې په ترڅ کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو دپاره، او بیا د طالبانو سره د امریکایانو سره نتیجې ته رسیږي. دا خبرې ډېرې اوږدې دي جناب شیبر صاحب. دغه سوله چې ده د جنگ نیمایي عمر اخلي، دا خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوي دي، موږ باید ډېر منتظر سو دې مسایلو ته. دا هغه وخت کې چې خبرې وسولې، د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل سو، که دغه اوسنی حکومت و، که انتخابات کېږي، که بیا بل حکومت راغلی، ځکه ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چیرته خبرې کیږي د حکومت سره دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلیږي، لکه څنګه چې نابینا صاحب وویلې چې اردو به په خپل ځای، پولیس به په خپل ځای، د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغیر نه راځي، په هغه اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دي شي، ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي، که دغه مسایل یې په خوښه باندې راځي، په مشوره باندې راځي، په اتفاق او په یووالي، په ورورۍ او په ځینو تیرېدلو او ځینو منلو باندې راځي، نو دا خو کومه بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمیل شي، په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي، لکه د مخکې موږ تجربه لرو، له بده بخته د دوو حکومتونو نه، بلکې موږ ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و تر هغې وروسته مجددي صاحب، رباني صاحب او بیا د کرزي صاحب، موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي، موږ تجربه لرو. هغه تجربه زموږ دپاره ښه نه وه. هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه اشخاص او کسان چې په دې تیرو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې، پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې، خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي، غټ غټ کاروبار یې په سنګاپور او په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی، هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي. دغه اوس تضمین نشته دی چې د راتلونکي موقت حکومت به د چا نه جوړېږي. پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمیږي، د پخوانی مسایل به سره کم هغه کېږي. زه فکر کوم چې دا ډیر وخت بحث دی، دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسیدلی. په دې مسله کې د افغانستان ګټې چې موږ په تیرو ولسو کلونو کې درلودلې دي، دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي، دا باید موږ تضمین کړو، دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو. یو ځل بیا موږ د ګاونډیو هیوادونو د لاس عالی نه شو، هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لېږي. بس ذاتی موږ خو تجربه هم وکړل، هر څه معلوم کړل، او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژیګانې چې دي، دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي، که مثلا د صدارتي نظام وو، که ریاستي وو، که فدرالي وو، که څه شو، دا ټول تجربه کړی، ایدیالوژي هم تجربه کړی.
همدرد صاحب مننه،
یعنی باید موږ د دین سبق واخلو. بس ذاتی
همدرد صاحب مننه. البته لته سم یو پښتنه سدلته د افغان بیسیم شرکت ته لارې ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي. جعفر علي کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري. حامد له خوست لیکي د عمران خان پر خبرو ولې طالبان غلي دي. عبدالرحمن لیکلي دي د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبرې شوې دي. او ولي الله رحیمي له خوسته د صبرو له ولسوالي پر استولې اسمس کې لیکلي دي. له همدرد څخه پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي. همدرد صاحب که په لنډو دغه هم ووایست، بیا به میسم صاحب ته ورشو.
خامخ ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي، دای کوښښ کوي چې په دې منطقه کې د یو امپراتور په توګه باندې راڅرګند شي. دای په پاکستان کې دننه د خپل سیاسي مخالفین چې دي، هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلی دي. د نواز شریف تر څنګ نور هغه ملتپاله ګوندونه چې دي، هغه هم ځپلی دي. د پوز ماتړ ورسره دی، او د پوز راوستلی دی، او د پوز پالیسي په مخ باندې بیایي. د دې نه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو. دا خبرې چې دوی کړي دي، تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړي دي. اصلي خبره دا ده، اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي. آیا په دوحه کې چې کومې خبرې شوې دي، آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی، خو ایسای د پاکستان حکومت خبر دی؟ یعنی دا زموږ دپاره پخپله د تعجب وړ مسله ده. او بل د ملګرو ملتونو مسله، واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره راغلې وه، دلته خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ. همداسې ملګرو ملتونو باید یو خپل ځانګړی استازی وټاکي، چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټاکي، ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دی هغه تیریږي، او یو دغسې یو حالت ته روان دی. نو په دغسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی، او ښکېلې خواوې باید بل څوک نه، کوم هیواد، پاکستان او امریکا، نور هیوادونه تضمین نشي کولای. یوازینی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې، په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې، هغه ملګري ملتونه دي. که چیرته تعهدونه کیږي، که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي، نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله
وکړي.
دغه خوا د اروپایي ټولنې مشر راغله، خپل نظر سرګند کړ. ملګري ملتونه هم باید دغسې خپل نظر سرګند کړي، او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د څلوېښتو کلونو نه سلو کلونو ته اوږده شي.
تشکر. مایسم صاحب محترم، یک موضوع دیگه هم اگر روشن شوه، برای اینکه طرف مقابل همیشه میگه
گویا افغانستان اشغال شده مچم قوای خارجی برا و بیای و از این قبیل مسائل منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی یعنی به شکل اصولی یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن. در اون وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن می دادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان، گفتن که نه شما ایروتین بعد از او کل گپا را صحیح منا تروریست ندادن. از او خاطر قوای بین المللی به افغانستان آمد. از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی بره و بیایه و از این قبیل مسائل گپ میزن. یکی دوم اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن، حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مرایلش تای نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم صحیح در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. این شورای امنیت هم یاده دولت هم حتی رفته صحیح، غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یگان وقت یاد میکنه دیگر واحد یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن. سیب امی موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها یک ایالات متحده امریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبا اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا اینکه ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران بین المللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، به جز از اینکه ممکن گزارش‌های را که همون تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر این صحبت‌ها شده. اما اگر ما خروج نظامی ایالات متحده آمریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواد که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده آمریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواد، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواد. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همین وضعیت شده؟ سوال کلان همیست، پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران بین المللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبت های داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود تمن باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن. اینا بدون هیچ معیار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا معیارهای مشخص را برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین المللی برای جنگ وجود دارد که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اون مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حملهور شدن. بنابر این تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران بین المللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این باشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم صد د صد خبرونی ورسیو ته رسیدلی او البته په د ازریب سپو کې پراتون کې ساعت کې هم دا مسله په سی تعقیبو هم در سپ کستاسو نظر په دې برخه کې واخلو د سولې لپاره باید څه وشي اوس کپه ورسیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتون کې په صفات باندې څه وړاندیز دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان حقيقي سولې ترلاسه کړي.
سوله در ټول افغانانو لوی ارمان دی، که هر څوک دی، که نظامی دی، که غیر نظامی دی، که ښځه دی، که ځوان دی، که زوړ دی. خبره دا ده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخ ته یوړلې. درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی، او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي، تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یې که اپوزیسیون یې که رهبران یې که هر څوک یې په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یوه میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو په پاکستان کې هم اپوزیسیون و که حکومت و که نورې ډلې وې که مذهبي وې که ملتپال وې په یوه محور باندې سره راټول شول، او د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړه. په هند کې همداسې د بی جی پي په مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغلل، د هغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري. دا باید دلته یو فکر موجود وي، داسې فکر موجود نه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غني بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنیو چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب او اتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره راټولېدلی نه شي، ته سره جوړ شوي دلته به اوس دوی نه سره جوړي. خبره دا ده چې دوی په خپلو مابینځونو کې یو اتفاق ته ورسیږي، یو اتحاد ته ورسیږي. دغه خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله مننه هم تر سب میسم سب د حکومت دنن خو چورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو لمخي د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریځ سره مخالفت لري. څنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مختب لاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشو کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی و چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوی ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوی ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استازي دلته به وی. فکر کوم د اجماع تقویه کیږي، د ملي اجماع تقویه کیږي، او هغه مرکشي پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په استازیتوب کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرو تر لارې حل شي.
مننه میسم سب همدر سب تاسو مخ کې ویل چې مشورتي لوی جرګه هم یو حل لار ده، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي، نو په مشورتي لوی جرګه کې فکر نه کوي چې کېدی شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب د اپوزیسیون کار انتخاب دی، هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب وړ دی. ښه کار هم دا د اپوزیسیون هغه اصلي وظیفه ده، د اصول دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي، لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسیون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویل چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي؟ اپوزیسیون او اپوزیشن دواړه په یوه میز باندې سره کینی، یو موقف اختیار لري. نو زه دا وایم چې راتلونکي مشورتي لوی جرګه چې ده پیغه کې هم د اپوزیسیون مشران ګډون وکړي، کاندیدان ګډون وکړي، رهبران ګډون وکړي،
مننه هم در
سره اشارو استاذ یال ګډون وکړي. او
بله کور ودان، مننه د خبرونو وخت را ورسید. شفیق همدر لطاس سخمنه نکوه او میسم سب لطاس سخم.